در استودیو با خود داریم. خوش آمدید نویسد.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې او بل پښتو خبرونه پیل شو. او رچې د افغانستان حکومت وايي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 ماتل قلو اردو چارواکي وایي دغه لویه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تېرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و، 6 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلو اردو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه دی عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاکاری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمونږ پرسونل پی لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشی وي، او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوش.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاره له تېرو 3 کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراد کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د اوناب حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین چې د پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از تولیدات عناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
د ښاغلي متین په وینا په نږدې وخت کې به بهرنیو هیوادونو ته هم د اوناب صادرات پیل شي، او شمیر بزګر هم دې ته هیله مند دي چې بهرنیو هیوادونو ته د اوناب صادرات پیل شي، د دې میوې تولید به هم ورسره زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي رضوان رادی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رازی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. خبریال رضوان رادی په پاکستان کې د دین ام په نوم خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ د لاهور ښار د یو کالج استاد مار علي جان د بختون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضي لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشې شو. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. دغه عملیات په وروستیو کې په 2 سیمو کې شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قمندانۍ پرون وویل چې دغه حملې ګندارشي ته نږدې سیمو کې شوي دي. الشباب ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو خوا تر حملو لاندې راغلی ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. میرمن وارن له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. هغه باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برني ساندرز سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړې کامالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د ولسمشرۍ 15 دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسله والو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده.
باید طالبان راشي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي دي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ غړي محلي قومندانان هغه په نښه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان کولی شي تر 5 راتلونکو کلونو پورې خپل صادرات 2 میلیارد ډالر ته لوړ کړي.
په 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و یې قطمند شده نیست.
په خوست کې بیا خزینه مدني فعالان او نورې ښځې وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته.
د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي. یو خو د دوی عزت خوندي نه وي بل داسې بد ښکاري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د سولیزو مظاهرو د ځپلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستو فشارونو په باب اوریاو دی. ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د میر احمد صافي د خپل تخنیک همکار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبانو د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته په خپل زمينه برابر کړی ده. د ولسمشر اویان هارون چخان سوري د غراز ویلي وسلوال طالبان کولای شي له قید او شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمينه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید 0 تر رقم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چه در افغانستان حکومت پر و طرح کار کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر حد اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راشي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمينه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
A peace agreement.
دا وی د افغانستان لپاره بشوي چې تر جولای مخکې د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې ته راول. د سولې موافقه به د سوله ایزو انتخاباتو زمینه هم برابر کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونسي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په باب مو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي وسلوالو طالبانو په خپله دغو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړې ده. له بلې خوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل په دوام عملیات کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې په نښه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیر د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه په نښه شوي، د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې دي هغه په نښه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه ده نه نه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایي بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبل اوښتي ښاغلی جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغو عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړمه ورځ د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وای هوایی عملیات باید د کره استخباراتي او کشفی معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته ځان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وای په اوسنی وضعیت کې هوایی عملیات ګټور ثابت شوی.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وای. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسو کولای شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تر پارتیزانان یو نقطه په نښه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي، ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامیږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعې دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي، خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
و امرودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د بلې خوا د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم بنسټ بیا وایي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. د دې بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر راپورټ کوي.
د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه.
زمونگ امنیتی زواکونو تا پا مرکز ولایتونو که کما پملرنه کیگی آنور دست پکاوه کیگی چه نباید دست مواردو تا اجازه ورکرل شی. بلا خبره دا افغان امنیتی زواکونو لطلافاتو مخنی بای دای مونگ پا پینزنویم شپگنویم او ونویم المریزو کلونو که دا محاربه سیما و دا جگلو پر محل دا امنیتی زواکونو دا پراخو تلافاتو شایدان و چه دخمن توانی دل زیاد سیمی ترخ پلی ولکی لانده اونیسی
بیشتر دشمن تانسته در بعضی جای اشغال بکنه.
خو خاغلی کوهستانی در تلفات در خم پره چونه ویل در سرگندوانی داسی محال مطرح کیگی چه افغان ورسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې ویلی و چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي. د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان دې له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستي کال کې تاییدوو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات و، خو په وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات راکم شوي دي، له کله نه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې د تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول. زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته د دا اجازه ورنه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سهار 8:10 دی. په داسې حال کې چې د سولې لپاره د وروستیو ګړندیو هڅو سره سره تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې. د مدني ټولنو یو شمېر مسؤولان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې د برخه ورکړل شي او نظرونه باید په پام کې ونیول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حقوقتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همیرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های صلح مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې د دې د سولې په اړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استازو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریکې شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استازو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوری نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقونو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤلې زرقا یفتلي په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکېلخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوي او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویاند فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو نقش پام نه غورځيږي او دې ته توجه
د په داسې حال کې ده چې د خزو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یو بیل غونډه کې د سولې په پروسه کې د خزو لکمرنګ ورنیا نښنه خولې او ټینګار کړای چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کې نوي. د افغانستان مدني ټولنې او خزینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اورېده. افغانستان ولسمشر وایي افغانستان به د دې ولتیا ولري چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې صادرات تر 8 میلیارد ډالرو پورې لوړ کړي. اشرف غني دغه څرګندونه پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل د ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړي. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وشي د زیاتېدو امکان هم شته. د ازادي راډیو خبریال یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډیر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار را که به شروع گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معینه اندازه اضافه شي ترڅو تر 2024 کال پورې د افغانستان صادرات انشاءالله تر 8 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشرۍ ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نوماند په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرفراز تیرونه اعلان او د شنبې په ورځ رسمن دغو بنسټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدي له دې وړاندې د ښاغلي غني د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت څه کم 1 میلیارد ډالر ده. د یادې خونې مرستیال خان جان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غني دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي، ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي تولید ته خاصه توجه کړې ده، هوایي کوریدور جوړ شو، تاسو ولیدل چې نور مسایل دي. حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې تقریبا د 40% پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلی الکوزی په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي، خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست خزینه مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعالې آزادې راډیو ته وویل
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بد ښکارېږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي او داسې چې ماشومان یو زینه بل زیته فکر نیوی د میندو یا خويندې چې وی زی یا صادری کې وی د امغه پیادارو یا بل زی کې نو بيدره کې کیږي او رکی کیږي او داسې خوندې زینه شته چې دوی محفوظ یو پکې
په همدې حال کې هغه خزه تر ټولو زیات ستونزې سره مخامخ کیږي چې لولسوالۍ خار تر ازي د یعقوب یو صبرې ولسوالۍ یو تنوسیدون کې شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي
دلتا بیسترې دور دلته دای چې دلته کینی په د پیادارو بل د بلک هیڅ زی نشته چې دلته دای په منظم ډول کینی د خپل دولت نه مهيله دادو چې دلته سام زیونه جوړ کی یو منظم ترتیب ونیسي ترڅو د زنناو دغه داستون زد چې دوه د حل شي
د خوست خار په جنوبی سند کې د خزو پونم څو کله مخکې جوړ شوی پارک شته خود خار له ټولو برخونه ورته لاسرسي ستونزمن دی د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د خار په مختلفو ځایونو کې د خزو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړې لپاره نږدې زنانه او د لپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده زنانه دغه مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني خو وایي چې دې لپاره یې ځینې اقدامات په پام کې دي د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودجه دې تبیل کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چلته تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ترانسپورټي اډو کې نه وي هغه نه بېدیا وي لکه په عمومي جادو باندې صاحبانونه یا انتظارګاوي جوړو
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورس
is not the building it's not the monuments it's you
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو بار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سولیزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو نور حالې د فرشت جلال زی راپورټ کوي
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رادی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی ژورنالیست رضوان رادی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایي قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړې چې بدنامونکي او کرکچنې تعریف شوي او تر تحقیق لاندې دی د رادیو زوی اوسامه رويټرز خبري اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه لاسونه یې وروتړل او موټر ته پورته کړ په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستانو ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پاوز او استخباراتو لوري په بیساري ډول تر زیات فشار لاندې دي د پاکستان پاوز او استخبارات د هغه هیواد پر کورنوي او بهرنوي سیاسي مسلو سخت څارنه کوي په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورني غورځنګ په وای اعتراضي لاريون کې د ګډون لامل ونیول شو هغه څو ساعته په توقيف کې وو او ورسته په ضمانت خوشي شو عمر علي جان پر فیسبوک پر خپل پاڼه لیکلي و چې د سهار په څلور بجو نیول شوی او لیکلي و زه داسې وګړی يم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم د لاهور پولیسو ویلي و چې عمر علي جان په یو مظاهره کې د ګډون د وسرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی و خدا فی نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د عمر علي جان توقيف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سولیزو مظاهره چانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي په پاکستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورني غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو شارونو کې اعتراضي مظاهره وکړه له هغه راهیسه د پښتون ژغورنی غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولې دي. د دې غورځنګ رهبری د پاکستان پر پولیسو تور پوری کوي چې په امدی ډول یارمان لونای وژلې دي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لونی د قتل پړې چیرنې پریل کړې دي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی دوه اونیزه خبرونه درته خبرو خو اوس په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې کیدونکې دی او اربیا په مکړی دی څو مهم خبرونه سر لیکونه ده. د اورزګان کندهار لوی لار نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. په جنوب کې د 215 متل قلور دو چارواکو ازادي راډیو ته وویل دغه لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څخه امپاکه شوې ده. د فرها د کرنې او مالداري ریاست چارواکي په دې ولایت کې د اوناب د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیر ژر به دغه تولیدات بهر ته هم صادر شي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې راز یو خبریال رضوان رادی چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونه کوي نیولای دی. د امریکا په وزوی روانونه په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لکټر لګه 15 غړي وژل شوی دی. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. د دغه او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولای پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام او اوس هم د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه خبرو ته چمتو دي. لومړی په موکړی تاندې څنګه ده
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان او تنکی ځوانان د نشي توکو په قاچاق کې کارول کیږي. هغوی چې د نشي توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه فرشته غنی یې وړاندې کوم.
د قوانینو لمخې هغه کسان چې مرونه لا تل سکلون څخه خکته وي ماشومان ګڼل کیږي او کله چې د قانون خلاف کړنې تر سره کوي د ماشومان په څیر حساب او کتاب ور سره کیږي. د ماشومان د اصلاح او تربیه مرکز مشر وايي شاوخوا 300 ماشومان په ټول هیواد کې نیول شوی چې د قانون خلاف کړنې تر سره کړي او اوس د ماشومان د اصلاح او تربیه په مرکز کې ورځ شپې تیروي. دا دوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکی ځوانان هم شته چې د نشئی توکو په قاچاق نیول شوی دي. دا ماشمانو د اصلاح او تربیه مرکز کې او تنکی ځوان چې موږ یې د خالد په مستار نوم یادو وایي غوښتلې د کار په خاطر ل خپل ماما سره ایران ته لاړ شي. خدای له دې خبر نه وو چې هغه نشئی توکي پر انتقال وي.
باقی اخیستو دا تاریخ کې پکې جای په جای کړیو. ما ته لوا دا پای کو خپل ما د مزان تر کابل پورې راوړو. هغه په کمپنی کې واخستو. ما نه خپل چې واخستو هغه موټر کې سوار شول کمپنی نه چاو کې ارغندی ته لاړلو چې ما تلاشي کې کته شول چې ماما سره مې بایک کړو. چې بایک کې کړو هغه کې تاریخ ما ته هغه اسکر راتلو اتم خبرې ما ویل نه زه نه یم خبر. بیا چې ما ورته ویل زه نه یم خبر د تیم ماما ما ته راتلو چې تا بیرته خوشی کوي زه ورته وایم چې دای دا زه نه یم. ما ورته ویل معلم ماما داسې کار مه کوه دا د زما آینده مه خرابه وای نه تا وای خوشی کوي ته وړکه یې. زتی ما بل هیڅ خبر ونه کړل چې ماما مې زتی باقي ښه تلاشي کو راوي کې زتی ماما مې ولچک ماما مې زی ورته وکړم چې زمیم بیا زتی زی ولچک کړلم راوستم دلته تربیته اطفال.
یو بل تنکی ځوان چې د محمود په مستار نوم یادوو، یو ملګری هڅولی و چې د څرخی پلی و زندانی ته نشه یې توکي ورسوي، خو هغه ونیول شو.
وایم چې را روان شوم د ننګرهار نه، یو نفر راته راکړل دا پوډر چې دا ویس هلته د پولی چرخی ته، زه به پیسې درته درکړم، قبول مې کړ. پوډر مې واخیست، څه وخت حرکت مې وکړ، یو وخت پولی چرخی ته ورسېدم، هلته گیر راغلم. ما ته وویل چې پیسې به درته درکړم دا ویسا، او بیا چې چیته دا جد ضرورت و بس ما ته وایي، زه به درته درکوم.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنیو اقتصادي ستونزې او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل سبب کیږي چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له دوی څخه استفاده وکړي.
له بده مرغه زموږ ډیری کورنۍ غریبې دي او ناچارې دي، دوی مجبوریږي چې خپل ماشومان سختو کارونو ته ولیږي. له همغې لارې بیا دوی ته چې مثلا څوک لږ هم په مادي لحاظ لږ ښه وعده ورکړي، نو دوی د مغو سره ځي، او دغه کسان اکثره قاچاق
لا ناپوهی استفاده کوي او هغوی په چل ول دی ته تیاروي چې نشه تو کې قاچاق دی.
یو ماشوم ته ویل کیږي د یو مثلا قاچاق بل خونه چې زه مثلا دومره روپی در کوم ورسره دغه کار وکه، نو هغوی فکر کوي چې دغه دی پیسو پیدا کول اسانه لار ده، نو له دغه طریق نه دی دغه د کارونه د مجبوری کی دی شي له انجام نه خبر نه یان راتون کې باندې دوی بیا فکر نه کوي چې د راتون کې څومره منفی لوري ته بي.
د لوګر اوسیدونکو محمد نبی همت وایي هغه ماشوم او تنکی ځوانان چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کېږي، ډېر احتمال شته چې دوی هم په راتلونکي کې په نشه یي توکو اخته شي.
هغه شان راوړي، هغه قاچاقي مواد راوړي د نورو ځایو څخه، د ماشومانو په لاس باندې پلوري، په نورو کسانو باندې. نو هماغه وي چې کله دا ماشوم ستر شي، خپله د همغې قاچاق مواد او مخدر نه استفاده کوي. یو خبر همدغه همدغه لامل دی چې وروسته دا متاد کېږي او په ټولنه کې ته مضر تمامېږي.
ښاغلی همت د قاچاق کوونکو له منګولو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د خلاصون یوه لاره دا ښیي چې کورنۍ هغوی وڅاري.
اول خپل کورنۍ باید په خپلو ماشومانو باندې فکر وکړي، هغوی باید وڅاري چې دوی څه شي کوي. له سهار څخه تر ماښامه د دوی د ملګرو وپوښتي چې چا سره دوی رفت آمد لري، ملګري څوک دي، او مکتب ته ځي نه ځي، دوی کار وڅاري، چیرته کار کوي، چا سره کار کوي. همدغه دوی باید خپلو ماشومانو باندې ډېر پام وکړي.
استاد ایمل خمر وایي کورنۍ باید خپل ماشومان او تنکي ځوانان په دې وپوهوي چې له یوه ځایه بل ځای ته دي د نورو په غوښتنه هغه شیان نه لیږدوي چې دوی نه پیژني.
کورنۍ ته دا هم لازمه ده چې دوی خپل ماشومان ته باید وویل شي چې هغه شیان چې دوی نه پیژني یا نابلده شیان دي، او له یو ځایه بل ځای ته د انتقال غوښتنه ترې وشي، نو دا کار باید ونه کړي. ځکه چې اکثره خلک له همدې لارې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي، او قاچاقي توکي او داسې نور بېلابېل شیان په دوی لیږدوي، او بې له دې چې د ماشومان له ځانه خبر وي په قاچاقي مواردو کې کارول کیږي.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي هغه کسان به ونیسي چې افغان ماشومان او تنکی ځوانان د نشه یي توکو په قاچاق کې کاروي.
دری اواخر به اساس هدایت
په دې وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبری د جدي هدایت په اساس ټول هغه کسان چې په عمده او پرچون ډول د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دا نشه یي توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمیر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
دا چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکی ځوانان د نشه یي توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپو عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کیږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کیږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کیږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي؟
د دې یو مهمه وجه خدا دا چې زمونږ چکم کورنۍ دی هغه تعلیم یافته نه دی تعلیمونه نه دی کړی هغه د بچی پر روزنه باندې صحیح نه پويږي چې زه د بچی په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم خپل سټیجونه وي خپل مرحله وي چې په هغه مرحلو کې چې په هغه انداز باندې دا غوي روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخ کې په اسانه باندې غولېږي لکه دا ماشوم دا مهم دور چې دی هغه د پیدایښ نه تر وو یا لسو کالو پورې چې په دې دور کې پاغه باندې پاغه انداز باندې کارونه شي په کم انداز چې په کار دی نو دا ماشوم په ډیر په اسانۍ سره غولول شي څوک او د دې لپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوها په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ ورسو د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغه انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ ورته پوره کړو دویم لاملې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت ته خلک ډیر زیات بے روزګار دي نو هغه خپل ماشوم د دې د پاره ولګي چې څه پیسې راوګټه هغه صرف د پیسو سوچ وي په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقې ګټي او د کومه نه راوړي دا تپوس نه کیږي دا دویم ډیره غټه وجه ده چې هغه د وجه نه زمونږ ماشومان په کم عمر کې د خپل لارې نه په غلطه لار روان شي یا یې څوک د کچاک لپاره استعمالوي او مهمه وجه دام ده چې قانون هغوی ته په هغې انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي ځکه چې د اتلسو کالو نه کم وي هغې ته هغه سزا نه شي ورکولی قانونا چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي نو دا دوه درې مهمې وجه دي چې د دې وجې نه زمونږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي
که چیرې دغه ماشومان تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي چې قاچاق پرې کیږي د دوی راتلونکی به څنګه وي
ماشوموالی عمر چې دی چې تر څو پاخه عمر ته نه وي رسېدلی په هغې عمر کې چې په کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره په دې دور کې په ماشومانو باندې ډیر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشرې نه زده کړه کوي نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي څوک په کم لار روان کی هغه په هغې لار باندې تر ډیره حده پورې ځي که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډیره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې نو د دې دپاره په کار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغې دپاره مور او پلار وکړي او استاد یو کی دا دوه درې داسې کسان دي مور او پلار او استاد چې دا د ماشوم سره ډیر زیات ور سره مخامخ کیږي دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي په داسې انداز باندې دوی رالوي کی چې زر خطا نه وزي زر څوک تیر نه باسي
لکه تاسو قسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي
کورنۍ دپاره خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کړي کم چې د ماشومانو مزدوري ده چې اتلسو کالو کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي په دې باندې کلکه پابندي ولګوي دغه شی بند کړي چې ماشوم چې تر څو د اتلسو کالو نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه مزدوري به پې نه کوي د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي زده کړې ته ایثار کړي او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د کچاکو دپاره یا د مزدور کارۍ دپاره چې هغوی چې کم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغوی باید ونیول شي ګرفتاره شي هغوی ته سزاګانې هم ملو شي چې د دې ماشومانو د دغسې کارونو نه مخنیوی پر یو په تعلیم باندې کیږي یو په قانون سازی باندې کیږي چې دا دوه سره سیزونه لازم ملزوم دي د یو بل سره چې یو طرف ته تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابره کی چې څوک د ماشومانو نه غلطه استفاده وانخلي
درنو اوریدونکو دا ود دی اونې خبرونه تر بیا خو وخت ولري
مننه چې ازادي رادیو واوري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
درنو دوستانو ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستی. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو په وروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي د سیمې هیوادونو ته افغانستان ته او همداراز قطر ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفر رونه له طالبانو سره لیدنی کتنی خبرې ترې هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلي اصول ته زیاتې کړې دي. د سولې پمدي ګرمو خبرو اترو کې دا چې بل اخره د کسي کوم ځای ته رسیدلې دي او سمره هیلمندي موجوده ده خلکو د سمره ډاډ به تور کړل شي. نن د حقیقت څه ده په خبرونه کې پمدي مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټډیو کې ملمه ده. خوزون صاحب مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کو چې افغان حکومت د ټولو هلو ځلو ته په کتلو سره بالاخره عام خلکو ته ولسی خلکو ته افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولی شئ د سولې په اړه چې بالاخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت لاړ خو ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره کوي حاضر شي او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد او د سیمې نورو هیوادونو هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. زموږ تمه او هیله مندي ډیره ده. هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون سه تاسو د افغاني خبرو د بین الافغاني خبرو د پیل هیلمندي ویل چې بل اخره باید بین الافغاني خبرو ته طالبان هم ازلخه کی. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې کله چې په مسکو کې د طالبانو سره کوم غونډه و افغان حکومت په غونډه کې لګډون نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې بلنه ورکړل شوی و د سولې د علي شورا یو پلاوی د غونډه کې ګډون وکړ. فکر نه کوي چې هغه غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه زمينه و.
ګوري هغه خبرې اترې چې وي هغه د هیوادونو ترمنس او چې طالبانو پکې ګډون درلودو نظر دې سار غونډه و او هغه فرمټ چې الته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو ول نه و. ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من هیڅ دی ویډلې یوې جنگي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي. موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو. خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کیږي نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم مستونز هم دا و چې د افغان د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسیده او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي هغه سره همکاري نه کیده. نو په همدې خاطر حکومت لګړون ډډه وکړه او د سولې علي شورا تخپل اساسه واسطه وترڅو د سولې په اړه د سولې علي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون باندې لګتر لګه سلويخت بلابلو سیاسيونو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو د غونډه تبن تعقیب کړی ده د احوال لري څنګه هرڅوي؟
دا غونډه الته شخصي خلک بلل شوی دي. افغان حکومت سره لدی چې بلان نه دا ورکړل شوی. خو موږ لټول هو غواس او ناس خارکلای کو چې د سور له پروسې سره مرسته وکي. خدا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال الته په شخصي دوګه بلل شوی دي. از موږ تمه ده چې ټول سیاسيون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناس څخه حمایت وکي او دولت محور د هڅو څخه حمایت وکړي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتما دا چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوي وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یوه اجنډا سره مل وه، خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت او د افغانستان د دیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسې شخصي بولي فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استازی و؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسیون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین اوران دي بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېخنیم هم د دې چې د سولې پاره لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم کوم سرګندونی په کابل کې درلودي، همدا مسله په کې یاد کړ. فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي احزابو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له حالت څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوي چې دا د دې باعث شو چې اجماع چې دا او پاشل شي. تاسو نن ښه بیلګې د مسکو ناسته ده. افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون یې وکړي په دې ناسته کې.
خو یو شمېر خلک په دې عقیده دی او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل واک د غزولو په خاطر باندې یا هم دراتلونکو 15 کاله نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې ثبوتاش کوي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هواد کې جریان لري، هر ورځ بیګنا خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړ شي؟
سوله ما مخکې مې چې موږ له لومړیتوبونو څخه ده، موږ سوله غواړو. د سول لپاره مو هڅې شروع کړې دي او لړیر په خوانه مفارخان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي، دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغه چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شک نشته، موږ څنګه کولای شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست او خپل جنرال ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوا د سولې پر وړاندې خنډ نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هر ناستې او د هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو. د سولې غږ موږ هم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو چې ورسره خبرې وکړو. مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریز او موقف روښانه دی. هیله مو داده چې طالبان هر څومره زر کې کېدای شي حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. لاخې وروسته بیا نور مسایل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون سی چې پوروسی کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدلی هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي سر له دې چې افغان حکومت دا موضوع رد کړي ده اجرایي ریاست په کوم نظر دی یعنی که دغسې یوه خبره وشي او دغسې یوه غوښتنه وشي حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بالاخره په افغانستان کې موقت حکومت ته غاړه کیږدي
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو د په لرې کېدلو سره راتلی شي موږ حاضر یو دا قرباني ورکو خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي نه د طالبانو دریز معلوم وي نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کی له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بعداد یوازې د حکومت مسله نه ده دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي موږ هیڅ ډول خان نه ایجادو او د هر ډول سہولت څخه استفاده کوو خو لومړی باید خبرې پیل شي موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي طالبان سره کوم نظام غواړي په افغانستان کې او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړی او تقوی شي ټول سیاسي ځواکونه په دې متفق وسی
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي ستاسو په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي
دلیل د طالبانو نیت شک او اراده ده دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي دوی باید ثابت کړي افغان بین الافغانی خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بل هیڅ لار نشته هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي پریکړه افغان حکومت کوي د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو مدني ټولنو د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي نو تمه مو ده چې طالبان دا درکړي او حاضر
یو بل مسله خوځون سیب چې سورج وړاندې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودې په خپلو خبرو کې یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي که چرته اشاره پاکستان ته وي د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي شاه محمود قریشي سو ځل افغانستان ته سفرونه وکړه او دا داوی وکړه چې د قطر ناس دوی بلاسر اوړونه وا اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې لزرنه همکاري نه کوي یی نه د کړی تر دې د مچ بل اخر بین الافغانی خبرو ته زمينه نه برابر شوی
پاکستان خېجبنه وکړي تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملی دګر کې نه ده ثابته شوې زموږ تمه توقع ده چې د افغانستان سیاسيون او طالبان اجازه ورنکي چې پاکستان په افغانستان کې خپل شوم مخته ورسیږي پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزورې ضعیفه پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي موږ دې ته اجازه نه ورکو تم مداده چې خپل سیاسي مشران خپل سیاسيون خپل عذاب مدني ټولنې دا باید په متفق ډول باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو
کبیر تراو ګردو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسیو کې یو ویره دا پیدا شوی چې د سولې پاړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلن همغږي نه دي
همغږیشته هیڅ ډول ناهمهنګي په منځ کې نشته ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکې زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسيونو لوري او کومې هڅې چې پیل شوې دي دا نتیجه ورکړي
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ سرګندونې چې د سولې کلی په کابل کې د صبر داشت رکې دي
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې پار برداشت خبره کړی دی یو د حکومت دریز روخانه او تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو خبرګون وکړه چې موږ توقع لرو چې د سولې هسته او د عملی اقداماتو لري چې یو نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد شروع کړی دی دا نتیجه ورکړي د څو لیکلي چار چیرته وي خو په دې کې د پاکستان وانډا چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینه رول لري او طالبان هلته تمویلیږي تجهیزیږي او دا غویل ته مرکزونه لري دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي په دغو باندې بحثونه شوي دي په دې اړه تر اوسه پاکستان عملی اقدامات نه دي کړي خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده موږ سره ژمنه شوې ده امیدوارو چې دا ژمنې عملي شي
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب کور مو ودان درنو دوستانو د حقیقت صدې د دیونی د خبرونه درنو مینوالو دا وزموک د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویان فریدون خوزون مو پکې مل مکړی او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې هله د خبرونه مو تر پای اوریدلې وی تر بیا د الله پام
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو
امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ